د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې زما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس به دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
شمستر گستر گوتا ہر خوا اور پسی وګور لګورم هاغه جاتا دنیا اور پسی وګور لګورم هاغه جاتا دنیا اور پسی
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي؟ دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي؟ ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبی ورته قرض نه ورکوي، څه درته وایو نور؟
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید یې د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته ازاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاجمامه دوستاس زما مشر ورور دی، نګامه د طب هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، حتی تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، خو د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دوم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس به دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده، دومره ځورونکې ده که تاسو ته وایم چې نشم ویلی. بیان راسره شته د دې ځورېدو د مهاجرت شپې وې په زه پښتونخوا کې. هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګیونه هم تېر کړه. بیش دلته خپل هیواد ته راغلو، دلته دومره تکلیفونه او استادانو سره فارغان مو کړي او پیدل مزل ما کړي دي تر څو استاد نه خپل زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په ده سیال شو. نو دغه هر څه د خدای علي ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم تر دې چې هغو ما ته څومره ضروریږي هغه یو خلا ته پته ده او ما ته پته ده.
چرته لږ راشه کوم فادر پسې وګوره.
یو بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وای لکوم ورځ څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره لخبغان څخه په سر کې سپین ولګید لن موري سره مې مرګه کړی په فایل کې مې ورنه پختلی چې لڅه وخت را په دې خوای سندرې ویلی
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کاله کیږي لس کاله چې زه راوتم
درته وایي چې څه رقم سندرې تاسو وایي محلي سندرې دي کوم رقم شیرونه زیات خوښوي
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي د محلي سندرغاړی لکه داسې ادبي سندرغاړی یم
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او د شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي
زیات لکه محمد آغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګ تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله اغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې د برا قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله ودونه تتلونه
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري
سندرې خو ډیر زیات لري ما یوټیوب کې ډیر زیات سندرې دي ما چې به هیڅ نه می 200 سندرو نه ډیر دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیر زیات خوخیږي او کله دي چې هغه سندره وایله خپل دي خواندور نه خسته
نو سندرې خو ډیر سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې لوی سندرې ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کما په غیټ سندرې واډم واغسته هغه دي شیف تمل کامواله سره یو سندره دا تیرونه خېری مخکینه باندې ټوران دو نه پوهه موټر وان دا الله دې ورته خیر
bale kedelai si lagzara ziyata barha de amde sandare che ta so ta naqib shauqi ban mashhur kray ratway
aw ba do bale se bertway wa wal khuis na chalani gi baghamaxtade che bya chalan sin udri gi baghamaxtade پټول لار کې باورانیږي په غمخته ده ودنه مونې لپاره ټپ کې چالان ده نه پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی وټه رونه خدي مخ کې نه بنټ اوران ده نه پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی نه پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی
ډیره زیاته مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې ناپوه موټروان دی الله دې ورته خیر کی څنګه چې د دې سندرې فکر در پیدا شو ادي سیر ډیر ولیدلې ناپوه موټروانان دې ډیر ولیدل لکه څنګه چې د سندره کې ده الله دې څه وځ دا دی ویلي
ډیر زیات څه تعجب غونډه ښکارا سونو ما نه زبا دا تمه خپ زمزمه کړ او ډیر زیات تشویق کړ دا په یوټیوب کې نو کار جاي کړ ډیر زیات مینه خلکو راغله په دې سندره باندې یو بل سندره ده تاسو به اوریدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا ده غسې شپې وکړلې له فرض مانځته مې هم زیاتې جنازې و
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
په دې وطن کې مې آشنا ده غسې شپې وکړلې ل پرز منځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې ل پرز منځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې هم دغه خلک په دوزخ ته ځي په دې خبره قسم وکړو شو وسوله بیا جګړې وکړلې ل پرز منځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت جمهوریت سقوط وکړو طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیاتې ستونزې ما ولیدل دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې کیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې لاسګاډي ماندی می کراچی وانی می وکړه او بټای کې می کار وک دا د سیموټو د جلکاری می وکړه له مزدوری خو بس په 2200 روپۍ ما دی جما د کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله که گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوسه سم دومره مایوسه سم چې
لحد نسیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړه، د خښت ورکړه، د سیمټ ورکړه، د بوجۍ کړه، کدا غږ کړه. هغې نه بعد می بیا لاس ګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړل. ډېر زیات مشکلات دي
اوس. بیا مثلا دغه د سبا او بیګا لپاره خوراکي مواد څه رقم پیدا کوی؟
دونه اندازې ته قرضدار سوی مچ اوس دکانداران قرض هم را سره نه کوي.
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځایه پورې رسیدلي؟ آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان سي؟ بیا په تېره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نورې زده کړې کوي؟
مشر زوی مې داسې اووم ټولګي پورې اول نمره روان و، اوس دا دوه میاشتې کېږي. هغه ته مې ویلې زویه چې بس مشکلات د کور ډېر دي، هغه مې مکتب نه وباسته. دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې نولی ده. بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي؟ خو هغه چې دفتا د افغانستان شرایط بدل شول، تاسو حتی له مکتب څخه راوویسته، څه هیلې څه ارزو مورته درلودله؟
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښی وو، مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی وو. ما ویلې چې زه یما بچي به آینده جوړه سي، یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه تینه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي. له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده، ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې، ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي، یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړی نفقه پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل، او خپلو بچانو ته په نفقه او ارث یو وړه یو شیان اوړل.
آیا له دې وروسته هم غواړئ چې سندرې وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو، خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم، که هغه د سندرو له لارې، که هغه له هرې لارې دی.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
هو ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ، له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے، یار دا وطن پردے دے، یار دا کلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے. رات چوک وائی ماجرو، رات چوک وائی سوالگرو، رات چوک وائی ماجرو، رات چوک وائی سوالگرو، منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے، دلتا غات سڑے دے چی دا چاکلے پردے دے.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. په دې هیله چې یوه ورځ بیا د تاسو هنر وغوړېږي.
خدای مهربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان رجسټر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست و، نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و، داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرین زیړه ګولې، د چا چې کور کې بی بی شیرین نه و وای دا غنه می یاد کړی دا مونږ به ویل چې دا به باید نن نشری ده کنه دا یو فولکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریا و سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تړونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې په هر کور کې لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی یاره نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې دی هغه بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه دا ده کتلی وزارت ته ځلې دوه ځلې تللې دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتڼ پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه ده لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پېژنې زما نوم کبین د کوزی پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر دپاره خپل وطن دپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله اول ټاپه په هنرمندانو وه
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلی باجي دا واخلي مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک مونږ پسې راځي مونږ خلکو پسې دروازه نه ده ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هېچ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو مونږ خپله غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نهګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووهره چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته ځو ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو ښه دا ریزیم خو واخله خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې یم ده بله ورځ چې لاړم ریزم ورته ورکړم هلته دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول یې هم نه شي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته ده څوک په چپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیاڼۍ کې څوک خیوه کې نواب استاذ په درینور کې پروت دی دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کول یې نه شي نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي ته یو ګډوډ حالات کې روان دی دغه نرمندان بیچارهګان هر یو په خدای خپل کورونه کې ناز دی والله یې هیلې ته ناز دی زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي وایي کاروبار دې نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکوي دکاندار ورته قرض نه ورکوي وایي پروګرامونو ته نه ځي ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي ګیس والا ورته قرض نه ورکوي نانبه ورته قرض نه ورکوي څه درته وایي نور دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضي شته برق بل شته دی د اوبو بل شته دی د کور کرایه شته دی دا د کوم ځای نه پیدا کی همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده مجبور شي دا خلک څه شی وکړي تاسو یو بدیل د کار وښایه دوی ته دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې سور کړه مونږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی
با خطر نابودۍ روبرو است
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
ده آزادی ملمه
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم میلما مو رفیع نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي ښاغلی نورزای په پیل کې په دیاړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلی یم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد وو نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت وو نو اقتصادی وضعیت ډیر سم نه و خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه درس ته اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځی ته ولاړم زراعت پانځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم ما تصمیم هم دغسې و چې کله پانتون ته ولاړم نو په همدې نظریه او مپم دې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم همدغسې شول زه استاد شوم هغلته
ولې چې استاد شې د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و
اصله خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي نو بیا هغلته ما وایي چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پانځی سمه ووایي نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل. رضا دا خ کار دی چې مثلا زه که واړم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حد ډېر حد نتیجه م ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خودسی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي، که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که اگر رشته دی چه لوره رشته وی یا تا چه خواه ور رشته وی، اگه تا نکامیابی دلی. خود اگه تر سنگ دا دیر مهمه ده چه هر رشته چه وی اگه باید سرای سمه ویی.
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان که په کابل که یا په هر دنیا که چه مثلا گوره که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی. یا به ما ملګرو ته ویي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وی، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بیکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هر رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغه کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې تر رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملی کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي چې متاسفانه کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغې هغه کوم خپله عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به یې چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته دغه فارم عامر نشوای کولی چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې هغلته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وې هغه نه وې.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پانتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلق و پر نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موقع پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یو وړه فابریکه به وه، مثلا په صنعتي فابریکه به وه، د هغې کارمندان به د همسایه ملک وو. خو په آخرو کې موږ په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشحاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ما ته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتک زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای. ما په نظر طبعا مثلا د نامنۍ لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقون اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت، نجونو به ډېر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به یې ټکری و. نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک وینې چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا می هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په اکله و چې یو زنوای استاد شوی وم، نو ما سره ډیره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شان چې مال ته ولیدل په افغانستان کې ته ډیره حد تطبیق کوم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبی کوریا ته، جنوبی کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبی کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسو کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبی کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و، کوم مفردات د مضامینو چې و، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی و. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سپېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دو درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به د هغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي، یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو؟
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین د هغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کړو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پېکېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوو چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري؟ فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته، هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شایان چه موږ دلته ګورو نو دغه استفاده به غلطه تیوی اندازې سخته وی او تیوی اندازې به نوی سخته منتها یو شای چه کده شی از اغا تاستاویه مغدادی چه با افغانستان که محصیلین تا دقا آخره چه زراتلم مثلا ده کابل پانتون پسطا شاید وویم چه دیر دست محصیلین پیدا کدل چه تروسه یو ایمیل ندرلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا تیک تاک نبه کار آخیسته ده نور شاید نبه کار آخیسته خود چه ایمیل یو رسمی آدرس ده چه یو اگر رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکی اگر هیچ رواج ندرلودم نو ده تکنولوژی نه استفاده ده نویو امکاناتو نه استفاده او پوارو گروپونو ویشل که دل ده مثلا احسایه به موگه غلط از دکواله اما خانه احسایه و چه ده تخته ده مخی نبم یا مثلا اگر فرمول بم پا کتابچه که لیکل و ضرب و تقسیم و دیر آسانه سافتویر چه اساسات به امغه وی طبعا اساسات باید سره ازده کی اساسات باید امغه ده کتابچه و ده حساب و ده تخته نزده کی اگر اساسات باید ازده وی چه تا وکوله چه ده نور سافتویرون نه استفاده وکه ده پروژکتور نه ده پریزنتیشنو نه ده شیان دی چه ده ازده کرو سا یا ده تدریس سره مرسته که وی
زمونگ اکثر محصیلین چه خسان بکرن الی پوانزی فارغی گی نو طول ماموریت غواری چه پا یو دفتر که کی کینی الداده چه دوی باید لارش کلیو تا باندو تا کاروانگر رو سرم رسته و که یا خپل زمکی آبادی که پا دی برخه که چه وای ستاسو نظر چره
دیره منه نه ساروان صاحب دیره خی خبرت مو اشاره وکلا په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوی وی کوم محصیلین چې د کرنې محصیلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غونده یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو دغه لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي یو د محصیلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم واچه یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمیدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي دغه سره یو ځای شي تر څو چې دغه حاصل جیک شي نو چې د ما که خپل مثال ویم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولم ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله او خو مونته داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی ما په خپله هغه عملي کړی نه وو نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کیږي دا هم ته ځان غولوي او هم محصیلین غولوي نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ ما دغه پغه کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې او پغه کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژيګانې چې وې ما پغه کې عملی کړلې اگر مثلا دیونو تعداد با پخوا پا یو جریب که شپک شپیت دانه و خو ما پا یو جریب که شپک نیم سوا و سوا دانه و نکینه ولی یعنی هم دی ونو ترمنز فاصله کم کلا، هم دی قطارونو ترمنز فاصله کم کلا. نو کوم باغونه چې په خو به شپږم کال په اووم کال پاسل رتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال پاسل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي، په هغې کې ته اچار تولید کړي، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړي، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړي. کېدای شي د 200-300-500 چرګانو نه ته شروع وکړي. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړي، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
دوستان.